لایکوم اوړاندې باوریدونکو ته وایو چې په دې پروګرام کې مو سره خوند کړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات نشتې درې نیمې میاشتې ځنډولي له حکومت سره شریکه کړې. تر خبرونو وروسته به واوري چې حکومت خو پخوا ژمنه کوله چې انتخابات به نه ځنډېږي، اوس څه ځواب لري؟ اوس هم خبرونه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولت ته دولت په کچه خبرې پیل شي. په ژمي کې له پاکستان او ایران نږدې 1.5 لک افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي او د فلسطینیانو او اسرایلي پوځیانو په خو ډب کې 14 ستنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست وای کابل ته د پاکستان د سر ریاسم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان سر ریاسم شاهد خاقان عباسی د جمعې پر ورځ کابل ته ځي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي دعوت
دیوی شاهد خاقان عباسی ته د راتلو د بلنی ورکولو اصلي هدف د دولتونو ترمن د مذاکرو پیل دی، څو د لانجو د حل لپاره د پاکستان دولت سره رسمي مذاکرې وکړو. شاهد خاقان عباسی د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دی. د افغانستان حکومت وی عباسی بل افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وی په وروستیو درو میاشتو کې تر 140 سره زیات افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل
د روان میلادي کال پایل څخه تر اوسه پورې 1,45,015 ستنه زمونږ هیوادوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې شاوخوا 2000 تنه یوازې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګ د کارتونو موده تمدید کړې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د امریکایي محکمې پروند هغه افغان الاصل امریکایي عمر متین کونډي نور سلطان نور سلمان ته برات ورکړ چې په اورلاندو کې پر خلکو ډزې کړې وي. عمر متین په 2014 میلادي کال کې د امریکا د اورلاندو ښار په یو نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او 9 تنه یې ووشل. عمر متین پر پلس نایټ کلب تر حملې وروسته د پولیسو په ډزو کې ووشل شو. د هغه پر کونډه نور سلمان تور لګېدلی و چې په حمله کې له خپل میړه سره مرسته کړې وه او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ته دروغ ویلی و. خو د اسوشیټډ پرس په حواله د نور سلمان مدافع وکیلانو په محکمې کې استدلال وکړ چې هغه ساده او خوشباوره ښځه وه او عمر متین په مقرر ډول هغه ته دروغ ویل. د هغه د مدافع وکیلانو په وینا عمر متین په ډیرو مواردو کې خپل شزې تناسب معلومات ورکول، د خپل ژوند ډیر اړخونه له هغه پټول او له نورو شزو سره جنسي روابط ترلودل. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو 14 تنه فلسطینیان وژلې دي. له اسرائیل سره د غزې ترنګ په سره د سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخوډه پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي چې مظاهره کوونکي د ټوپک په مرمیو، ربړي مرمیو او د اوښکې بهونکې ګاز د استعمال پر مهال ټپیان شوي دي. فلسطینیانو د غزې په ترنګه کې د اسرائیل سره ته نږدې پرلت وهلی او غوښتنه لري چې فلسطیني مهاجرو ته اجازه ورکړي چې هغو سیمو ته بیرته ستانه شي چې اوس د اسرائیل د دولت تر واک لاندې دي. اسرائیلي پوځیان د پولې پر اوږدو په تیارسی حالت کې دي. د اعتراض د فلسطیني وسلوالې ډلې حماس فیل کړی چې پر غزې واکمن دی. د ملګرو ملتو په وینا د غزې د 2,000,000 استوګنو نږدې 1,500,000 هغه کسان یا مهاجر دي او یا د دغو کډوالو زیږیدلي ماشومان دي. یو روسي هکر یوجین نیکولین چې د مهمو معلوماتو په غلا تورن دی، پرون د سان فرانسیسکو په یو محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. نیکولن 29 کلن دی. د روسیې حکومت واشنگتن د نیولو هڅه کوله. د پچک جمهوریت کې ونیول شو او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته وسپارل شو. پر هغه تور لګېدلی چې 2012 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د ډراپ باکس په څیر د سترو انټرنیټي شرکتونو معلومات خلا کړي دي. که چرته په امریکا کې محکمه د شخصي معلوماتو او د کمپیوټري غلا او د غلا کړو معلوماتو د تبادلې جرم ورباندې ثابت کړي، نیکولن به په 10 کاله بند محکوم شي. د مقدونی پر رسمي نوم د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو مرکچی ماچو نیمتس وایي چې د یونان او مقدونی د حکومتونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د نیمتس د هڅو په پایله کې مقدونیا وتوانېده چې په 1995 میلادي کال کې د پخوانی یوګوسلاویا جمهوریت مقدونیا موقتا په ملګرو ملتو کې د خپلواکۍ واد په توګه ثبت شي. ماچو نیمتس پرون وویل چې د لانجې د حل لپاره خبرې به روانې وي، ځکه په دې ارتباط یو شمېر سختې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي. مقدونی په 1991 میلادي کال کې د پخوانی یوګوسلاویا تر کورنۍ جګړې وروسته خپلواکي اعلان کړه، خو اتن د پخوانی یوګوسلاویا د دې جمهوریت پر نوم انتقاد لري او وایي چې دې جمهوریت ته د مقدونی نوم ورکول د یونان د شمالي برخو د خاورې بشپړتیا ته ګواښ پېښولی شي. د یونان په شمال کې هم ځینې سیمو ته مقدونیا ویل کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات یې نږدې 3.5 میاشتې ځنډولي د اجرایي ریاست له ویاند سره شریکه کړې.
ما در بخش امنیتی و مالی کارهای خود را تخصیص کردید، اما در کل پروسه مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میشه.
په خبرونه کې مولدی هم خبر وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د 3 میاشتو په مخه تمدید شوې او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره شغېدلی.
اکثریت دادی خپل خواهش لري زموږ سره د بدلولو، موږ سره د راتللو، دغه د پښتنو یووالي چې د کردار ادا کولو.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې په افغانستان کې د سولې مسله څېړل شوې. د ګړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د داسې مېرمنې حال درکو چې میړه یې پوډری دی.
چې زمېړو راځي د بابا راکا کار دا و چې رنگ او د تک زیړ نه سره پیږي چې راشکالت.
د افغانستان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د وروستي تغییر په اړه وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې بهیر اصلي مالک دی. د حکومت د اجرایي ریاست ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته سیاسي اراده لري، خو په دې اړه پریکړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار دی چې کومه نیټه ورته ټاکي. جزئیات فرشته جلال زی پراپور.
د افغانستان حکومت وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه کې د ځنډ پریکړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار دی. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي حکومت د ټاکنو ترسره کولو ته تیاری لري، خو د دې بهیر د جزئیاتو په اړه پریکړې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې تړلې ګڼي. ټاکل شوی چې د انتخابات سره تم په 14 نیټه وسی، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به تر روان کال د میزان میاشتې په 28 نیټه کېږي. جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل حکومت امنیتي او مالی اړخ د ټاکنو لپاره تیاری لري، خو د دې پروسې اصلي مالکان د انتخاباتو کمیسیونونه دي او هر وخت چې هغوی تیاری څرګنده کړي حکومت به تیار وي. په ټوله کې دا پروسه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري. جاوید فیصل وویل حکومت سیاسي اراده لري چې ټاکنې په وخت وشي، خو د انتخاباتو د څارنې یو شمېر ادارې د ټاکنو په نیټه کې پر اعلان شوي ځنډ نیوکې لري او له دې امله مایوسي څرګندوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د خپلواکې ادارې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید پر ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه توجیه نه لري.
د شهرت سیاسي کار فایل کړی نه وي انتخابات ځنډوي دا د توجیه وړ نه ده او په عین حال کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
د افغانستان ولسمشر د سه‌شنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نړیوال کنفرانس ته وویل چې حکومت یې سږ کال د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې انتخاباتو او کال ته د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کولو ته لومړیتوب ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د بدلېدو صلاحیت او واک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره دی، خو انتخابات به روان کال ترسره کیږي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو له دې سره مخالفت کړی دی چې دغه ټاکنې د تل 28مې ته ځنډېدلې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد دوري په دوهم ازادي راډیو ته ویلي وو که انتخابات ځنډې شي نو کال نه بدلی شي، میاشتې ممکن بدل شي.
انتخابات په مغه خپل وخت کې کیږي، فقط که چیرته په تاخیر باندې هم شي نو هغه تاخیر په دې معنی نه ده چې انتخابات بل کال تلويږي، بلکې د دوه یا درې دونیمو میاشتو تاخیر شاید وي. انتخابات په خپل وخت کې کیږي او موږ پوره آمادګي لرو.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د امنیت په برخه کې هم اندېښنې شته، خو د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسي سباندې اونۍ مخکې د افغانستان د سفر پر مهال ویلي وو چې دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. ټاکل شوی ده چې روان کال د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات او بل کال د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد دا خبر هم کړی چې د ولسی جرګې د ولسوالۍ د شوراګانو او راتلونکي کال د ولسمشۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کمانډو ځواکونو عملیات مهم دي. دانفورد وایي چې افغان ځواکونو د خلکو هغه ګڼ میشتې سیمې په نقشه کړي دي چې د انتخاباتو د نتیجې او هم د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي، چې امنیت باید په وخت سره ډاډمن شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره به د دغو انتخاباتو لپاره چې په مني کې به ترسره شي د خلکو د نوم لیکلو بهیر د روانې وري میاشتې په 15مه پیل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مخکې تر دې چې د منظور پښتین څرګندونې خبرې کړو، په پاکستان کې به د افغان کډوالو حال واخلو. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د راتلونکي جون میاشت تر اخیره تمدید کړه. د دې پریکړې له مخې چې د پاسه 2 میلیونه افغان کډوال کولی شي د درویو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ووسی. په همدې حال کې افغان حکومت وایي سږ کال له پاکستان او ایران څخه د 1 میلیون افغانانو د بیرته ستنېدو لپاره پلان ترتیب کړی دی. رضوان مراد او په دې اړه د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات.
پاکستانی چارواکو د جمعې پر ورځ ویل له دې هیواد څخه په زور د افغان کډوالو د وستلو ضرب الاجل د راتلونکو جون میاشت تر پای پورې غځولی دی. د پاکستان د حکومت یو بیان شوکت اقدس د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په دې موده کې به د افغان کډوالو د وتلو د پروسې په چټکولو کار کیږي. د پاکستان کابینه د روان کال په سر کې اعلان کړو چې د جنوري تر پایه به ټول افغان کډوال له دې هیواد څخه ووزي، خو اسلام آباد خپل دا پریکړه بدله کړه او افغانانو ته د مارچ تر اخره د پاتې کېدو اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې تیرونه ویل چې ولکه افغان کډوال به سکل له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه کړي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم سکل له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو دراستنولو لپاره یو لړ پروګرامونه لري.
پلانی آمادگی برای بیشتر از 1 میلیون عودت کننده را که 700,000
دی وای موږ د 1 میلیون بیرته راستنیدونکو لپاره پر پلان کار کوو چې ولکه له پاکستان او پاتې له ایران راځي. هیله مند یو چې موږ به دا پلان یا پروانه او یا راتلونکي اونۍ کې د کډوالو او بیزې شو په عالی کمیټه او وروسته به بیا په کابینه کې بشپړ کړو. له هغې وروسته به د دې پلان د عمل کېدو لپاره ګامونه اخلو. خاغلی بلخی ویل له پاکستان او ایران نه د کډوالو ستنېدل به داوطلبانه او په خوښوي. د کډوالو عالی کمشنری ویلي دا مهال له پاکستان څخه په داوطلبه توګه د 1,400,000 افغان کډوالو د ستنولو پروګرام لري، خو د دې کمشنری په وینا امکان لري چې نور کډوال د جون تر پایه په زور وستل شي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت وی په 2018 کال کې 1,100,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي، خو په 2018 کال کې بیا دا شمیره اویا په سلو کې راټیټه شوه او یوازې 4,80,000 افغانان بیرته ستانه شول.
اسلام آباد په پاکستان کې د دروي میاشتو په مخه د افغان مهاجرو د استوګنې موده تمدید کړه. د پښتون غورونی غورځنګ مشر منظور پښتین وای د دوی ټولې غوښتنې پاکستان نه دی منلی، اوس هم له محکمې پرته وشنې روانې دي. له ښاغلي پښتین سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاس مرکه کړې او لومړی یې ترې د پښتون ژغورنې غورځنګ د را روانې مهمې غونډې په اړه پوښتنه ترې کړې ده چې څرنګه تیاریانې ورته روانې دي. تمه ده چې د اپریل په اتمه دغه غورځنګ په پېښور کې یوه پراخه اعتراضي غونډه جوړه کړي. د دغې غونډې د تیاریانو په اړه د مرکې په پیل کې پښتین وایي.
د هغې دپاره مونږ په لوکل سطح باندې هلته کمیټیان هم جوړې دي او هغه کار لګیا دی چې څومره هم زموږ نه کېږي. د معاشرې هر سیاسي ګوند، د معاشرې هرې طبقې، ډاکټر، ټیچر، پروفیسر او ملا ملک، چې څومره هم طبقات دي، مونږ د ټولو سره د بلولو خلکو سطحونه لګیا دي. دوی خپل هم ډېر خلک چې اکثریت دا دي خپل خواهش لري زموږ سره د ملولو، مونږ سره د راتللو، دغه د پښتنو یووالي چې د کردار ادا کولو، نو ډېر زیات مونږ ته محنت هم نه بلکې خپل خلک را درومي. الحمدلله شو درون تیاری شروع دی.
کوم سیاسي ګوندونو هم تاسو سره په دې جلسه کې یا د دې احتجاجي جلسه کې د ګډون سرجمنه کړی دا کنه او در سره رابطه هم کړی دا؟
نه، د دوی کوم دلته د سیاسي پارټو ورکر دي
شروع کړی دی، نو تاسو څنګه ګورئ؟ آیا هغه اهداف ته تاسو نږدې شوی یې او کنه؟ او کله وسم نور وخت هم شته؟
نه، وخت شته دی. دا اکسترا جوډیشل کلین څه کومه مسله ده؟ دا وړه مسله نه ده. دا یو یو کیس جب تر څو پر حل شوی نه وي تر پر به موږ ولاړ دي. یا لپاره افراد دي هغه هم ډیر غټ کار دي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپدو لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګ ځای کتنه کوي.
سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان مزل اسانه نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې عنوان د افغان سولې په باب یو مقاله لیکلې ده. د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې طالبانو سره د سولې په خاطر د افغان ولسمشر لوړاندیزونو پراخ هرکلی وشو او نړیوالو له طالبانو وغوښتل چې د سولې دغه وړاندیزونه ومني. خو بیا هم د واشنگتن پوسټ په دغې مقاله کې د افغان سولې په وړاندې لرلیت خړ بلل شوی او په وړاندې پراته خنډونه د پنځو پښتنو په شکل مطرح شوی دي. آیا طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي؟ د سولې تړون به څنګه وي؟ د سولې دغه تړون ماتونکي عوامل به څوک وي؟ د سولې تطبیق به څنګه وي؟ او آیا جګړه به دوام وکړي؟ واشنگتن پوسټ لیکلی چې افغان ولسمشر طالبانو ته یو جامع وړاندیز وکړ، خو طالبانو په خاصه توګه د دوی مشر ملا هیبت الله لا هم ځواب نه دی ورکړی، چې دا چوپتیا ځینو شنونکو یو مثبت نه خبرلې ده. ورسپانې لیکلی چې فرضاً طالبان سولې ومني، د دېش سولې په شکل باندې اجماع او د ښکېلو خو افغان حکومت، امریکا او طالبانو د وختونو تضاد یو ننګونه رامنځته کوي. واشنگتن پوسټ وړاندیز کړی چې که څه امریکا د سولې پریکړه افغان حکومت او طالبانو ته پریږدي، خو د طالبانو د راضي کولو لپاره د سولې د مقررو په جوړولو کې امریکا ډیر واک لري. واشنگتن پوسټ د سولې د خبرو پر مهال د بریدونو دوام، د طالبانو د کوم مشر ترور یا هم د ښکېلو خواو د کوم ناخوښ عامل لخوا د سولې د پروسې په وړاندې موانع، د سولې ماتونکي عوامل یاد کړي. ورسپانې څلورم عامل داسې تشریح کړی چې کېدای شي ښکېلو خواو له خپلو سیالانو او مخالفینو هم تر بې وسلې کېدو وروسته خپل بقا اندېښنه ولري چې د سولې تطبیق به لا ستونزمن کړي. د مقالې د لیکوال په خبره د درېمګړي ضمانت به دا چاره اسانه کړي. او وروستی عامل د کورنۍ جګړې دوام دی چې د لیکوال په باور د سولې مخالف سیاستوال ځان په خطر کې احساسوي او د ولسمشر غني په ضد به پاتېږي، چې دا په خپله هغه اړ باسي سولې سیاستوالو سره د لاس او ګریوان کېدو پر ځای له طالبانو سره جنگ ته دوام ورکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 28مه له قید او شرط پرته طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې د نړیوالې ټولنې او غنو افغان سیاستوالو له تود هرکلی سره مخ شو. د ملګرو ملتونو خبرونې ایرن لیکلي چې په ژمي کې د واورو او باران له لګ اورښت وروسته د خوراکي موادو د کمښت او د کډوالۍ د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د خبرونې د امریکا د فضايي څېړنو د ادارې ناسا په حواله ویلي چې سکهال په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې کم واوره ورېدلې. د ریپورتونو په اساس د اوبو کموالی حاصلات کموي چې دا په خپل کرنیزو چارو کې د بوخت کسانو د شمیر د کمښت معنی ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته استول کیږي او د کاري فرصتونو کمښت به د دې لامل شي چې یو شمیر بیرته خپل هیواد ووزي.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وی د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له درکه 3.1 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. شهزاد ګل اریوبی چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې ویناسته وینا کوله وویل د مخابراتي سیستم د مالیاتو د راټولولو لپاره یو نوی سیستم فعال شوی چې له دې سره به شفافیت پسې تضمین شي. خو د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي له کریډیټ کارتونو څخه د مالیا اخیستل باید سمدستي ودرول شي. تفصیل له کابله د ناجي صاپۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیې له اخیستلو ډیری خلک اندېښمن دي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره یو نوی شفاف سیستم جوړ شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبی چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې ویناستې ته وینا کوله وویل دغه سیستم د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کارول کیږي او ښه نتیجه لري.
د باندې خطر جوړ کړ شنبه هغه ته ورسولو تدرکات ملي ته ان شاء الله نهایي شوی دی، کار خلاص شوی دی، د دې عملي کولو پلان مې جوړ کړلو، کارونه ټول هغه شوی دی ان شاء الله چې ډیر وخت نږدې وخت کې دغه نتیجه ورکړي. موږ ډیر غټه وایده لرو، تر اوسه پورې تقریبا 10.1 میلیارد افغانۍ راټول شوی دی، 10% هغه شوی دی.
د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیه د اخیستلو پریکړه په 1994 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه، خو د ولسي جرګې غړي له هماغې نیټې راهیسې دغې مسلې ته د شک په نظر کتلي او ویلي دي چې د حکومت د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو د کموالي له امله ناممکنه ده چې له مخابراتي شبکو څخه شفافه مالیه د دولت بودیجې ته ورسیږي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړي وایي په دې اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد شوی او باید د دغې مالیې د اخیستلو لړۍ ودرول شي. د دغه کمیسیون یوې غړي فریبا احمدي کاکړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا وزارت مالیه مطلقا د ملت سره جفا کوي، د خلکو پیسې غلا کوي، دا باید استاپ سي. دا موضوع په دنیا کې مالیه اخیستل کیږي، مګر دا څه غیر قانوني چې په افغانستان کې اخیستل کیږي په هیڅ ځای کې نشته. فقط د خلکو څخه 10% مالیه اخیستل کیږي او یو روپیه هم حکومت ته نه ځي.
اوس مهال په افغانستان کې 4 خصوصي او یو دولتي مخابراتي شبکه فعالیت کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه سیم کارتونه کاریږي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي وایي د موضوع په تړاو به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین د دغه کمیسیون ناستو ته راوغوښتل شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي ولسي جرګه به یې په اړه پریکړه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې حکومت پرون په ماسکو کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو سفیران احضار کړل او د هغوی د سفارتونو د کارکوونکو د شمېر د کمولو مکتوبونه ورته ور وسپارل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دغه خبره وکړه. روسیې ویلي دي دا کار یې د ډیپلوماتیک اقدام په توګه د یو شمېر غربي هیوادونو د خپلو ډیپلوماتانو د شړل کېدو په ځواب کې کړی دی. د مسلې نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي او د ډیپلوماتیکې جګړې د پیل غوښتونکي نه دي. یو شمېر غربي هیوادونو په وروستیو کې پر روسیا تور پورې کړ چې په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مصمیمیدو په پیشه کې لاس لري او له دې امله یې زیات شمېر روسي ډیپلوماتان وشړل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پر نوویل چې پر مسکو فشار و څو غربي ډیپلوماتانو ته د وټلو وای ځکه په وروستیو کې لږ تر لږه 150 روسي ډیپلوماتان له یو شمېر غربي هیوادونو وایستل شو. پیسکوف وایي روسیه هیڅکله ډیپلوماتیکه جګړه نه ده پیل کړې. ولسمشر پوتین له پیله د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پراختیا غوره ګڼله او ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مارچ په 9 نیټه وویل چې مسکو به هغو مرشمیر ډیپلوماتان له خپلې خاورې وشړي چې نورو هیوادونو ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تر دې یوه ورځ وروسته بریتانیا ته یو میاشت وخت ورکړ چې په مسکو کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت وسکړي او د کارکونکو شمیر یې په لندن کې د مسکو د ډیپلوماټیک ماموریت د مامورینو شمیر تر کم کړی. خو دا چې څومره روسي ډیپلوماټان په لندن کې پاتې دي نه د څرګند شوی. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په مسکو کې د بریتانیا سفیر احضار کړ او د بریتانیا پر جنجال پارونکو او بیا اساسه کارونو یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. لندن پر مسکو تور پوری کړی چې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پولند څلورو ډیپلوماټانو ته یې د ویلو ویلي، ځکه په ورسا کې حکومت له بریتانیا سره د همغږۍ لپاره څلور روسي ډیپلوماټان له خپلې خاورې ایستلي دي. د چک جمهوریت، ایتالیا، استونیا، لیتوینیا او فنلند حکومتونو هم ویلي چې په روسیه کې د هغوی ډیپلوماټانو ته د وتلو سپارښتنه شوې ده. د بریتانیا چارواکو ویلي چې د روسیې لوري وروستی اعلان په مسکو کې د دوی ډیپلوماټیک حضور محدودوي او له دې امله خوشنۍ څرګنده کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو یاداش چې پرون خبر شوای چې د روسیې دا کار د حقیقت نشي بدلولای چې روسیې د بریتانیا پر خاوره د دوو وګړو په مسمومولو کې لاس درلود او د هغوی د وژلو هڅه یې کړې ده. د روسیې حکومت د پنځمبه پر ورځ په سن پیټرسبورګ کې د امریکا د قونسلګری د بندولو حکم هم وکړ.
د کمپیوټر د ټکنالوژي په برخه کې نږدې هر شیبه په نړۍ کې یو نه یو نوې ګام اخیستل کیږي. د هم د سکرین په اړه یو مهم خبر او تفصیل له اسمت سرون.
د امریکا په برکلی پوهنتون کې ساينس پوهانو یو داسې نازک سکرین جوړ کړی چې کله ګل شي په سترګو نه لیدل کیږي. د ساينس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا سکرین صرف د درې اتومونو همره پڼ دی او په عین حال کې ډیر انیټاف منونکی دی. په 2015 میلادي کال ساينس پوهانو ویلي وو چې د داسې یو سکرین د جوړېدو امکان شته چې که ګل وي نو په سترګو به نه لیدل کیږي. او ساينس پوهانو خپلې مخکنی څېړنې بشپړې کړي او دا ډول سکرین یې جوړ کړی دی. د دې سکرین لومړنۍ نمونه زیاته انرژي مصرفوي، خو څېړونکو اوس په دې کار کوي چې مصرف یې ورکم کړي چې وروسته په پراخه پیمانه په سترګو نه لیدل کیدونکي سکرینونه جوړ او بازار ته راوباسي. دا ځیرک یا سمارټ سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکي هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساينس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خبره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه ویني چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
ستاسو لا پیغامونو
خبره کوم دی ما زلمان ولې نه د دولت خبره مني، نه د سول کې، نه د جرګي سول مني، نه د جرګي غوښتنه مني. دا زلمان اخر والی څه دا زلمان نه دی د غوانانو په وینو وڅي.
دا اوس چې کوم پرلط په المان کې مثلا وال شوی دا کوم کسان د سول په خپل معنا خبره کوي د دیو نډر یو یو جهان مننه چیر دا افغانان دی او دا رشتہ مسلمانان دی ځکه د شکار کوي. خو طالبان ورونه بیا دا غوښتنه کوم چې بیا د څه موقع نه پیدا کیږي لکه دا کومه چې دا موج نه دا بیا خپل افغانان موج نه دا مسلمانان دی او تاسو مسلمانان به وي. خو د پردی ممنه او مثلا د پردی وای د پردی کو کټ بنیم مشبو ده ورور راشه د خپل وطن کې سول وکي او کینی چې کوم خبرې اغه برای راس وی وی چې دا د سنیم دی ورور موږ ته دا امتیازات راکړي.
زمانم عبد واخی د زابل ولایت خیرمن کابل او نور ټول ولایت کې دا خاره خطلی خلک دي چې سول غواړي جوړ غواړي راځي موږ دا هم مخ ام وګړي د حق په خاورو مرګري په د حق په پاره د دولت هغه خلګر او ګانو د هغو خلګو ملاوتلو چې هغه شتام د سولې غوښتونکي دي او شتام سولې غواړي. نه دا خلګو سیل موږ جنگ تجارت کې زولې ده از موږ در بدر افغانان کې در بدر کیږي د خپل مزي او چرچک.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د سولې پاړه د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رادیو ته یو شمېر اس ام اسونه هم را رسیدلې دي. عیسی محمد له کندهار پراسوبلی سمس کې لیکي د هلمند زوریدلی ولس اعتراض ته باید هم د افغانستان حکومت او هم طالبان جواب ورکړي، کنه دا معنا لري چې دواړه لوري ولس ته درناوی نه کوي. محمد ولی احمدی د فراله بکوا څخه لیکي د تاشکند غونډې پریکړې د عملی شي چې له خیره سره په افغانستان کې سوله ټینګ شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هر کلی کې باید قومي مشران او مخاور د سولې خبري پیل کړي. اته به جو ډیر شته کې شوې لند خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي کابل ته د پاکستان د سر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکراتو پیل دی. تمه ده چې د پاکستان سر اعظم شاهد خاقان عباسي د جمعې په ورځ کابل ته راشي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1.5 لک افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو تیر ورځ 14 فلسطینیان وژلې دي. له اسرائیل سره د غزې ترنګ په سرحد سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخو ډب پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د مقتونی پر رسمي نوم د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو مرکچی ماچو نیمتس وایي چې د یونان او مقتونی د حکومتونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. وړاندې د ګوډیا چارونیس تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره اور.
کور کلی درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا د معتادینو د کورنۍ له حال نه خبر یاست؟
زه بچو کوچو خپل کوټه کې شړم نه بدبخت یاني.
نن مو د یو داسې معتاد کور ته بیایو چې میرمنې د کور لګښت او د ماشومانو خوراک پوښاک له ګاونډیو څخه په پور غواړي. د معتادینو د درملنې او ټولنې ته د زیان په حق له مهم مرکه کړي. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي له ازادي راډیو سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي چې 3.5 میلیونه کسان په نشه یي توکو روږدي دي. له معتاد وګړي سره تر ټولو زیات دغه کورنۍ زوریږي او له بیلابیلو ستونزو سره مخ وي. موږ د کابل په کارتي سخي کې د یو داسې معتاد کور ته ورغلو چې د کور ډیری شیان یې د پوډرو د اخیستلو لپاره خرڅ کړي دي. خپله معتاد په کور کې نه وو. میرمنې له درې وړو ماشومانو سره په داسې کوټه کې ناسته وه چې په غول یې زړه چارخانه شړی هواره وه او د توشاکو په ځای پیوان پیوان ترپړه چولی وو. د میرمنې په ځان کې داسې جامې وې چې لورای ښکارېدلې چې د بل چا یې اغوستي. جړو ویښتانو، زیر رنګ، وچو شونډو او خوار مخې د خوارۍ او سختۍ ګواهي ورکوله. د ماشومانو هم زړه کالي په تن کې وو. دوی دومره تر رواني فشار لاندې وو چې زموږ په لیدلو سره کور پرېښود، کوڅې ته لاړل. موږ یې له مور سره خبرې وکړې. د دې ماشومانو مور چې خاوند یې معتاد دی سکینه نومېږي. لن موریس خامو په پایل کې پام دی اکلو پختل چې ولی ماشومان نه غواړي چې خلکو سره مخ شي. هغه خپل خپلوانو او ټولنه کې د ځینو کسانو بد چلند او تمسخر د دې سبب وګڼي چې دا او ماشومان دې ته مجبور کړي چې ووس له ټولو خلکو ځان ګوښه کړي.
خاندي پسخان را پورې کوي کاکا خسرانه مې د ټولالته نو سه پسخان کوي هم ما پورې هم میړه پورې هم د کوم خور اولادو پورې دا خواره ده ثنا هلی ورخه مې را پورې خاندي دا مور له خاطر چې نه زمې دي خپل بدبختی نه دي دي خپل سختی نه دي دي زه دغه مور ته زړه حال نشم یلې اوس چې کومه خغش د سپچو کوچو خپل خپل کوټه کې شړم نو دا بدبختی نه دي.
دا شی مې درې چې
مې خلګو د بچی په لاس کې شل راګم شي خبرې کوي کاله پتن کی یلی ور کور برا سره دا بچی ته خخ شینه خخ کالی دما بچار پردی پتن کی خپل نشه پردی پتر کی کسر پټو پخیل سی او ک پخی پټو زور نه سی دغه مشکلات هم نو سوي می دغه ورور جکشه تلای د امور مرته اوس کیسه وکړه چې دا واستلای دا ولته ناس پدې یخ کی په 100 روپۍ باندې چې هغه مرګه یو کني ورکی چې اشپد په ولارد تیر کړی شل کار درج کړی پاس چې څو بجې دي دا 15 بجې دي او پدې یخ کی د دکان مخ کې تلتا ناس نو چې دا کیسه وکړه نه مال څه سبای رسنه زړه نه یو خدای خبر دغه ځکه موږ دغه نارډ کړی جکشه دي ته په خوله غاګ نه کومه خلاص مې یو خدای خبر
سکینه په داسې کور کې لوی شوې چې د پیدایښت له ورځې د دې په وینا خوښي نه ده لیدلې. ټول عمر بې وزلۍ نورو ته احتیاج کړی. دوی لا واړه وو چې پلار یې مړ شوی. بیا یې مور د دې لپاره چې ډوډۍ نشوی ورته پیدا کوی په کم عمر واده کړي. هغه وایي هیڅ داسې څوک نشته چې دوی ته د اقل تسلیت ورکړي.
زم چې خدای کړه ما ژوند خو ما په خپل مور سره کومه کا کای دی ژوند خو دی په ما سره کومه کا دا څه خبره ده یالا شانه په موږ باندې د مخور خاصه ای واده شوم وړه کی زواده شوم زواده مړ زواده شوم موږ ول د څه قسمت خوښ مور زانه جهان است شو لیدانې ډکا پکاش زله لیدانې ډکا پکاش ما بل مشر خور مې مړی حساب خراب دی لیوانې ده دا شو کړه پاکستان ته وو شرطونه ورکړ لیوانې ده هغه سیاستر دی خالصه یو رنجلې کان دی یالک ده دغه سبای موږ سره وغږی موبایل باندې دوه درې خبرې را سره وکړي پرویز بیا ودا خند پروت خپل مړی خو نو بچا کی ده کوم خور مسلا پړ خور وخاله ګوړی مور وژړی خپل ځان وژړی ده کوم وغم به من کش کاغ خو ته په دغه دریو کې خو یو کوي کنه یا مور کوي یا ځ کوي یا غا کوي خو له خله ولا بلا بته دي کنه دا هر خبر دې موږ جړا ده کنه هر خبر دې موږ زړه وبکې دوه ده کنه چې زمیر راشد بابا را کار دا و چر رنگ او دا تک زیړ نغه سره پیږي چې راشکالت نو څه دلی ورو ته ګورم خپل مرته ګورم پدې ما زړه نه وبکې زړه نه زوري نو څه خپل ځواني ته ګورم خپل سند سال ته ګورم اوس دا دنیا مشکلات ته ګورم نو ډیر زوري ګم لګنه
سکینه وای ټول مشکلات یوې خواته دا چې څوک د موتات خوان پیغور ورکړي دا بیا بلخوا بل ډول درد لري
خبر د سره باندې بدل لګي چې مثلا دغه کال د خلکو خبره باندې ډیر بدل لګي چې سپیغور غوند ورا کوي راته چې نه میړ د پوره دي تا خانش ساتي د خلکو خبره مته ډیر باندې بدل لګي او د خوښته مې څه خبره نه پدې زکه ډیر وسره دي زه مشته د اولاد به د مرز اخته اول چر سوال پوره نه وال نو تا ولی مثلا پردې خور لور ورته کنه ول پردې خور لور باندې کنه ولا نو غوسه مې ډیر دي تر ازي
د سکینه په ژوند کې ټول ستونزې دی غي موتات خوند رمنځته کړي طبي خبره ده څوک چې چاته ستونزې جوړوي اکثره کسان بنش کوي چې خچلند سر وکړي لنه موري مو پختلی چې د دې برخور دی لخوان سر څه ډول دی
مړ سره زه هر یو کوم چې به راي ما خو زور نه لرم مهمم وارم ربان کې کان زام را تکي ار خبره تکي نو دا سره یو زور سره کوم د کوم خارج درش زور تکم خوایم چې مثلا د عمل مکو دا عمل نه د ما دې تا واړ بچی دي ته چې په دې عمل دارو پی ورکای دا بچی ته یو شی کو بوټ وای کو چپلا کوي کو اله بیک دا ز نیو وای کوم دا عمل وای زوس باندې اختم چرسی خپل خوانه مو شی کوم او وکوم دا څه مشکلات دي نو لاش ما دیګر ما هم بیر ترات کی بیا راو
سکینه وای اکثره وخت دی لپاره چې ماشومان جګر خون نشي خپل درد او غم پټوي زکه په هیږي چې واړه بچي ډیر زوريږي
دا سره شي یو مينو په سیالات کې ډیر خپاکی مژړم کنه نو بیا ما د مشرګه زو شس برابر دو کلند نو دا بیا ډیر ما خپاکی بل د سلور مې اور په سیاغه بیا ډیر ما جګر خونی بیا ما فطر کشتوال لژاړي زه بیا دې ته مشکل نه مثلا د فلارد سیاپاک ما ایوانان دې ذهن باندې هغه کې نو بیا خپاشي نو بیا جګر خونش نغس نو سدوی ته حل نه پلار دس عمل کوي یا د پلار دس مثلا ما زوري یا د پلار دس ما سره زد کوي بیا دوی ته حل نه وای
متدین لخبل کورنۍ سره گاونډیانو ته هم ستونزې جوړوي د کابل اوسیدونکو نیم خان داسې څوک دی چې دوه متدینې په چم گاونډ کې اوسیږي هغه پاک لوي
داسې خلک دی چې په 400 هیروینو پودرو تریاکو غوښته شوی دی شخصا زمونږ د خپل د کور په خوا کې دوه دانې دی چې متدین دی داسې وسایل چې کور کې ضرورت وي وړي خرڅوي خپل ځان ته په پودرو تریاکو دا شایان خلیج داد جامعه د فارستر خیانت ده نزان ده پاره ده اولادونو ده پاره حتی ده اغا چا ده پاره شدوی سر زندگی کهی ده ده سبب کی گی چه پاینده که ده اغوی اولادون ماشومان بچیان هم پا ده نوڑا عمل و عدد بنده اغوشتا کی دوی هم اغا صرف یو عمل ده پاره ایار شوی دی ده جوان طول فعالیتون تی پاتی دی نفقه د کور نشی لاسته راوړلای وهل ټکول بی ځای خبرې کول دا ټول د دوی امر واد شوی دي که هر عمل که سو ګرتوی چې تا ته دغه عمل دا شی در کوم ته دغه کارو کوي د مقابل کې دوی نه پکې نه وي او دریغ نه کوي پکې
د کور کلی خبرونه کې کورنی او چاپیریالي مسایل سیړل کیږي تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم اوریدلی شئ www تکه ازادی رادیو تکه کام
موکلر ډاکټر سید عبدالحد قریشی سره هم خبرې وکړې. لاغه مو پختل چې متادین ټولنې کورنۍ او ځان ته ستاون رسوي او د متادینو د درملنې او بیرته عادي ژوند ته د راګرځیدلو لپاره څه کول پکار دي؟
زمون سره خو نور د تازه په قسمت کې څه کوم خبره نشته. یو مسله په مابین کې شته چې د میتادون تراپی په نامه باندې یادیږي. میتادون تراپی هغه سبستیوشنل تراپی ده، یعنی ایوازی تراپی. مونږ فرض مال دی اپیم زنه د خاندان نه کاغو او بیرته چې د هم اپیم دی، لکن دا هغه طبیعي اپیم نه دی، یعنی سنتیټیک دی، دا جوړ شوی دی. خو صرف یو خبره په مابین کې شته چې د دې سره د دې په استعمال سره یو خدا دی چې دا ریګولر خپل په وخت باندې خپل دوا خپل اخلي او بل د دوا په غسل باندې د تا سوشل ورته ورکول کیږي چې فردن د خپل کارم کول شي روزمره او په اجتماع کې چې په ډېر ویل درس په عزت سره د ګرځېدل شي او په وخت سره راځي خپل دوا خپل اخلي.
هر ورځ په کوم شمیر متادین دلته د درملنې لپاره یا خپل راځي یا راوستل کیږي؟
نو د ورځې لس نفرم راځي، پنځم راځي، داسې هغه معلوم نه دي، پنځلسم راځي، شپږم راځي، دوم راځي، دا ترتیب باندې موږ ته مراجعه کوي.
معمولا ډیری کوم کسان دي؟ هغه کسان چې دوی کورنۍ لري، بچی لري؟
او زیاتې بچی لري.
دلته چې دوی راځي، دغه وضعیت یو معتاد چې هغه اولاد هم لري، میرمنې ته اولادو ته څه رقم مشکلات دوی خلق کړي دي؟
خپل د اجتماع د ماحول دپاره چې دغه هم خطرناک دي او هم زیات مشکلات هغه کړي، ځکه هغه نوي ځوانان چې فردن په اجتماع کې اوسیږي د دوی د اضرارو نه خبر نه وي، نو هغوی چې دی په دې هغه باندې اغشته کوي، ځکه د دې دپاره مبتلا کوي چې دوی ځان دپاره نوي ملګري پیدا کړي، تشویقي جنبه ورته ورکوي. هغوی چې ګوري چې داسې زر لاسرسی زما ورته شته دی، بیا همغه دی چې د دغه موادو ځینې د دوی د تشویق په واسطه باندې استفاده کوي. اول خو دا ده چې د ښځه کړې ده، باید هغه فامیل ته خپل ښځې ته دا یو توجه ولري. دا د خپل د ښځې ځینې دی بېزار وي او دا چې دی په بهر ته ګرځي او خپل په کور کې وخت نه تېروي. د ده بچي چې دی که تعلیم په مرحله کې اوسیږي، د هغې دپاره تعلیم زمینه ورته نه مساعد کیږي. فردن دا بچیو ته غذایی مواد او بعض شیان ورته ضرورت دي، هغه هم دوی نشي پوره کولی نشي. بل چې بچیانې غټیږي، خپل د سکول ایج ته رسیږي چې باید مکتب ووایي، هغه هم چې دی چونه هلته مکتب ته چیزي هلته د پوډریز وي بچی پوډری، داسې الفاظ رقیق الفاظ د خلکو لخوا ځینې او د همصنفیانو لخوا ځینې ورته استعمالیږي چې بالاخره دوی هغه مکتب پرېږدي او د باندې ډېر روحن فشار لاندې اوسیږي. دا یو غټ نقصان دی د ښځې دپاره چې د ښځې ته وهلو ټکولو دا مسایل خوشته دی، چې پیسې ورسره پیسې هم ترې نه اخلي.
کورنیو ته څه کول پکار دي چې کله یو وګړی د دوی په منځ کې معتاد کیږي؟ په تېره بیا د کورنۍ پلار بچو ته په کور کې خورې ورورې دو ته څه کول پکار دي؟
نو ټولو ته خو دا پکار دی چې د دوی په عزت وکړي، دا په بدنامه باندې یاد نه کړي. چې کله دوی غواړي ځانونه خلاص کړي، دوی ته دا ونوي چې ته معتاد یې یا فردن ته مواد مخدر نه استفاده کړې، داسې رقیق الفاظو د شیانو ته هغه نه کړي او دا ورته ووایي چې ته قابل د قدر یې، ته فردن مونږ ته ډېر محترم یې، ځکه چې تا دغه شیان پرېږدي ښودل. د ورور لخوا توهین نه شي، د اجتماع لخوا توهین نه شي، د خاندان لخوا توهین نه شي. بل دوی چې دی د ټول فامیل دپاره چې دی خطرناک، ځکه د دې په خاطر اول په ښځې باندې دی چې د زیات هغه کوي، د ښځې سره چې کوم سامان
یا
زیورات دا اول دا خرڅوي، بیا وروسته د هغې ځینې د کور په چرګه باندې هم سرپنه کوي، هغه هم خرڅوي. او په کور کې چې کوم شی د دوی لاسته راځي، دوی سره هغه حیا ختمه شي، هغه بیا دوی سره نه اوسیږي، صرف دوی هغه مواد غواړي.
کله دا متادین دلته مراجعه کوي، د یو اوږد وخت لپاره دلته درملنې لاندې نیول کیږي، څومره مؤثره ده؟ اکثره کسان اوس په دې باندې باور نه لري، وایي که د لاړم سي بسترم سي، بیرته چې شفاني نه راخلاصي بیا همدغه احتیاط ته مخه کوي. تاسو په دې اکله څه وایې؟
زه دا خبره منم، هم مؤثروالی لري او هم مؤثروالی نه لري. مؤثروالی د هغه چا دپاره لري چې دی کلک هوډ لري، کلک تصمیم لري او کلک تصمیم سره دی راغلی دی او د ده فامیل د ده سره مرسته کوي، د ده اجتماع چې د ده سره مرسته کوي او بیا دوباره چې دی په هغه رفیقانو سره، هغه دوستانو سره، د خلکو سره دی نه پرېږدي. هغوی هغه فامیل هم دا هوډ لري او همدا ترتیب باندې دی وعده کوي. او دا چې فرد مال وعده نه وي، کلک تصمیم نه اوسیږي، نو هماغه د کله چې اجتماع ته ځي، اجتماع کې بیرته چې دی په هغه مواد باندې کوي. زه دا نه وایم، اثرات د دې چې دی د شپږ میاشتو نه تر یو کاله پورې نه ختمیږي. سګرټ دومره اندازې پورې هغه د سورتوی سخسره هغه دی چې په اسانه به نه خوشې کیږي، دا نور هیروینو یا فرد نور مواد چې مواد مخدر دي، دا ډېر د اندازې نه زیات هغه کلک هغه لري.
اوس نو تاسو وایې د حال لاره څه کېدلی سي چې دغه یو لوی مشکل نه هم خپله معتاده کورنۍ هم ټولنه وژغورل سي؟
ټول مسؤلیت چې دی د اجتماع د خلکو په غاړو باندې فردن په اجتماع کې چې ملکان اوسیږي یا هغه کسان چې متنفذین دي هغوی ته پکار دی چې دا خلک د غلارې ځینې هغه کوي او په موقع سره د خلکو دپاره د اجتماع د خلکو دپاره پکار دی چې خبر ورکړي. حکومت دپاره پکار دی چې دوی ته د آسایش بعض شان چې دوی غواړي هغه باید لکه سپورټي میدانونه ورته جوړ کړي، د آبازي سینټرونه جوړ کړي، ورته کار زمینه ورته مساعده کړي. د بیکاری د وجه ځینې یو سړی چې دی لیونۍ شي بالاخره چې دی خواته مخه کوي. دوی خپل فرار په دې مواد مخدر کې لټوي. دوی ته دا یو فکر دی چې زه که چېرته دغه کوم نو د دغه جنجال ځینې خلاصېږم. لکه دلته یو هغه دی هوښیار مه باش کې غم یې دیګران خوري، دیوانه باش کې غم یې توره دیګران خورن. دوی سره دا فکر په دغه هغه باندې دوی باید مواد مخدر ته بار بار مراجعه کوي.
تاسو ویل چې کله په یو چا باندې سختي راشي نو دا بیا د مخدره توکو ته مخه کوي. دا څه آیا دا د هر لاره کیدلی شي؟
نه، د هر لاره خو نه ده، خو د هغې دپاره د فعلن دپاره چې یو سړی ډېر زیات ورته رواني تکلیف وي او ته بیا د هغه خپله لاره په دې کې لټوي. د دم فلحال دپاره خو
بالاخره له بد نه بدتره شي،
بد نه خو تحمل پیدا کوي. وجود تحمل ځینې وروسته محتاط کیږي.
درنو دوستانو، دا و د کور کلی خبرونه. تر بیا مو الله مل او ملګری.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوره سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګورې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، ژمی خو داسې تیر شو لکه هیڅ راغلی نه وي. دا ځل مو د مغزونو د جنګولو مسابقه جوړه کړې ده چې معلومات مو ډیر او د مغزو جنګولو چل مو زده شي.
درنو حاضرینو او خواږو اوریدونکو، خوشحاله یو چې ډیره موده پس یو ځل بیا د مغزونو جنګولو په مسابقه کې تاسو ته هرکلی کوو. ستړي مشئ. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، موږ ټول کارونه پرته له مغزو جنګولو او ذهن خورولو کوو. له همدې امله تل سرګردانه او خوار یو. که څنګه نو له همدې امله مو نن دغه مسابقه جوړه کړې ده چې خلکو ته د ذهن جنګولو چلونه ور وښیو. د مسابقې لومړۍ برخه پیل کوو. دغه برخه داسې ده چې ټاکلی شخص یې باید په شلو پوښتنو کې پیدا کړي. د دې برخې لپاره ټاکلی شخص دی اغلې توره ملنګه. له تورې ملنګې خور نه هیله کوو چې راشي او دغه شی د شلو پوښتنو په ترڅ کې پیدا کړي. اغلې توره ملنګه وپړخه ورته.
له هر څه نه مخکې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې د بری لپاره مې په خپلو دعاګانو کې ونازوئ.
پوښتنې دې پیل کړه.
جامد دی؟
او جامد دی.
مایع دی؟
نه، خو مخکې مې درته وویل چې جامد دی.
مشاور دی؟
مشاور دومره وړوکی نه دی چې په واړه کارتن کې ځای شي.
صاحب نظر دی؟
نه، صاحب نظر هم نه دی.
د لوبو شی دی؟
کیدای شي چې د لوبو شی هم ترې جوړ شي.
چاپلوس دی؟
نه، د انسانانو له جملې نه دی.
خو چاپلوس هم پوره سړی نه دی.
سمه ده بلا پختنه دی وکا
د خورلو دی یعنی جوول کده شي
او زنی زنی کسانی د خورلو عادت هم لري
رشوت دی
نه رشوت نه دی نه هم پختنه دی وکا
چتل کیږي که جوول کیږي
دواړه امکان لري
آیس کریم دی
نه
پوف کده شي
او کده شي
فوخانه ده
نه نه ژر بلا پختنه وکا چې وخت کم پاتې دی
ارزانه ده که قیمت
دلتا ازانه ده خو په نور دنیا کې قیمت ده
شه شه خاوره نه ده
شابه شابه خاوره ده خاوره ده چکه ورته لا تور ملنګ خورنه و نړی مننه چې زموږ پټکړه شوی شای پیدا کړ تور ملنګ جایزه اعلان کوم
کډېره قیمتي نه وی اعلان وکړه چې بیا موږ په عذاب نه کې
موږ ملنګ خورتا یو کیلو د سرمنځلو اصل وطنی خاوره ورکو او مبارکي ورته وایو که غواړی تل مو وختان تور پورا تازه او ګڼ پاتې شي نو د سر وطنی خاوره استعمال کړئ که غواړی سترګې مو تل تورې روښانه او لوچخړو پاکې وي نو خپل وطنی رانجه استعمال کړئ د ګاونډیانو ریمال مه کاروئ چې بیا به هیڅ کلام حقیقت ونشئ لیدلی د مغزو جنګولو د مسابقې په پای کې یوه پوښتنه لرو چې یو ځواب لري که چای ځواب راکړه نو غټه جایزه لري نو څوک یې ځواب راکوي
زه
ښه نو ته به دا راته ووایې چې هغه کومه بلا ده چې اوه سرونه اته پښې او اویا غوږونه لري
کومه بلا ده
اوو
اژدا خم نه ده چې دا به څه شی وي
ژر کوه چې وخت دې خلاصیږي
بلا خو نه ده خو
ژر کوه ژر کوه
دا حکومت نه دی
ولې حکومت
دوه رئیسان او څلور معاونین دي شپږ یو یې د رئیس خاص استازی دی اووه دا اووه یې سرونه او اته وزیرانې اته پښې او اویا تنه مشاورینې اویا غوږونه
چکچکې ورته وکړئ ځواب یې سل په سلو کې سم دی ستاسو جایزه به لږ وخت وغواړي نو چې خفه نه شي
ولې
ځکه چې موږ غواړو تا ته د کور د یوې نمرې اخیستلو امر واخلو نو تر هغه به صبر وکړي ځکه تر اوسه لا نه ده معلومه چې د ځمکو د نمرو امر څوک ورکوي او دغه د چا صلاحیت دی
اوس دغه کیسه هم واورئ احساساتی صاحب تا خو ډیر خطرناک مار په مټه انځور کړی دی ترې ویریږي نه
نه لمړه ماره څوک ویریدلی دی په دا بله مټه مې لړم او په څټ مې د کربوډ انځور وګوره
نو په پونډیو به دې هم ایستلی وي
نه په پونډیو مې لا پاتې دي سبا ته په پونډیو باسم
ما مې ورځې ټټو کړې دي او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم
د لړمانو انځورونه خو ما ایستل کاشکې تا د بل څه ایستلی وای
زه خیر دی ته د غونډلانو او چنګښانو وباسه
سمه ده زه به د غونډلانو او چنګښانو انځورونه وباسم
د مظاهرو په باره کې مو څه پرېکړه وکړه
که د ما منې نو سفارتون ته مو لومړی ټوټوګانو ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم
سمه ده ته یې د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو
هو څو تنې ښځې هم ځینې زه هم پېژنم چې له دوو درو مظاهرو کولو وروسته بهر ته ولاړې
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي
احساساتي صاحب شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دې وي په ناحقه مړه شوي بهرانیان بهرانیان دې نه مړه کېږي موږ امنیت غواړو امنیت دې موږ حق دی
د ما هم همدا خوښه ده خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو
ولې د اسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو
نه اسیایي به څه کو نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې
څه ډول جامې باید واغوندو
ایله پیلا چې دا د ښه خبره وکړه ته خو یو داسې زوړ کوبای پتلون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي او یو داسې بلوز هم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرټیکر عکس پی وي موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی
تغمی دا هر څه جله چاس د کړي
پلیکا چې قبلی ده نو دا هر څه اغیره او خودل لمون مخ کې هغه امام دا ډول مظاهره کړې وي. بهرمال صاحب پاموي چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکارا کوي.
چیرې په بازار کې څه کوې؟ جمپر چاته اخلی که بیا در باندې جوړ نه وي او یا یې رنګ مناسب نه وي اوس یې مه اخله، بیا به سبا زه درسره ولاړه سم او درته وابه اخلم. او نه نه، ماشومانو ته یې مه اخله، بیا سبا ته زه ځم اخلم. یا څنګه کله په خوښه پوهېږې؟ تېره ورځ یې ټول هډوکي را وړي وه. ځه چې زه درغلم زی اخلم. نه نه، چپلکې وانه اخلې، خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یې هم په کیفیت. چپلکې زه به خپله اخلم. اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي، ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته. څه شي؟ کومو جامو ته یې اخلې؟ نسواري جامو ته؟ ځه ځه، زه به خپله اخلم درته. ځه جرابې هم زه اخلم. اوکې، ځه خپلې خبرې ته مه کلکېږه. څنګه څه ووایم نو؟ څه به واخلې؟ ښه شو چې را په یاد شول. ولاړ سه زغال راوړه، خو ګوره پام دې وي چې ډبرې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې، خاوره یې در نه کړي. تیار پلاستیکي پاکټونه درسره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خوله یې پسې وتړه. ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړي. زه پوهېږم چې دسکشونه سته، خو زه وایم چې هغه دسکشونه هم تور نه سي. ځه نو لږه ژر راوړه چې ناوخته نه سي. که زما منې نو په زرنج کې واچوه، لږ یې په ارزانه بیه راوړې. په زغالو برسېره کښېنه. ځه مه بیرېږه، نه لوېږې. ځه نو په مخه دې ښه، په مخه دې ښه ګرانه.
دا څوک و؟
خاوند مې و.
څومره وخت یې ورکړی؟ د ما خاوند خو مې په مخ کې سوڼم نشي وهلی. خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سمینغر، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4410، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
आशती सफ़ हसीरं पाई माला